سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم دا زه ډیر ورو د پروګرام ته خره غلاست ویم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مقام مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تم کېږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړی وو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبل ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چونکو دی حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو ویني بهون کې طبي ناروغي په زیاتېدو ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغي د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجه پاک وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاکو مینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغي شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 12 افراطي وسلوال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 12 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا 9 افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشناس مان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم د لوی اختر په درشل کیو د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاره اندیشتې څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیشي سب شوي او شپښتنه د دې ناروغي له کبله مړ شوي دي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د غندشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړي د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یو راپور کې وویل چې په چیرو وونه کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغي د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی دغه سازمان ویلي چې د روان 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای سشکال شمیر ډیر زیات دی د امیر روغتیا وزارت وایي چې د موهیتی روغتیا د ارزونی او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغي د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوې دي په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوې او په هغه کې لاښونې لیکل شوې دي د کانګو ناروغي ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځاینی سی او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ور باندې اخته کیږي چې له څارویو سره سروکار وي په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سره کار زیاتیږي هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي د قربانۍ په محل کوم روغتیایي تدابیر ته پام لازم دی د نورو کوم ناروغیو د خبرېدو امکان شته څنګه تریزان وساتو په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره په خبري کو زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال ډاکټر کمال اسماعیل همدارس پوهانیار ډاکټر هدایت الله حبیبی چې د عمومي داخلي متخصص دی او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویټرنرانو د اتحادیه رئیس. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په لړ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لومړی ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لورې چې دی دا له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینې راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینې راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغۍ چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو ته بلین سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب حبیبي، د لوی اختر په شپو ورځو کې چې خلک خورا زیات څاروي ذبح کوي او د څارویو سره د خلکو تماس یاتی شي، د دا ډول ناروغیو احتمال فکر کوي چې تر بل هر وخت زیات نه دی؟ ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مې روشنه کړئ. بله او وس خبرې وکړه. مایکم ګل دی خو ستاسو خبرې نه ورو. ډاکټر صاحب حبیبي تاسو ماتلې خیر وربسو بیرته ډاکټر صاحب زاخل والته. ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړه، خو تر بل هر وخت فکر نه کوي چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي، خو دا ناروغي خبره شوې ده، لبل خو اختر پیرا روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي، چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د راوخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي. نو ساکال اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي پدغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا صحیح قربانی اسلامي حکم دی. خو بدبختی دا چې مونږ همیشه ځین عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمنګ ځین عبادت د دې لپاره کوو چې आवाज په کولنه کې ځان وخی چې ولا پلانې چې دی ښه حجی صاحب دی ښه قربانی کوي ښه لمونځ کوي ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کی. ځکه که تاسو لږ شاته لاړ شئ او مونږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړه. مونږ هم باید په یو شکل دا اشکالو زه دا همیشه په دې د طبابت په برخه کې یو خبره کوم په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلا ځي په غریبک لیکځه نه بلا په غریبک نه ولګي غریبک په خپل پر ځان راغورځي د ځینی حماقتونو د وجنه د ځینی بیسوري او لوجنه د ځینی ناپهمي او د وجنه ډاکټر صاحبان ورته لګي وي چې دا غریبي خدای موساتي. زه دلته خبره څاروان صاحب لګه په صغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې ریش مسؤل نه دی د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی په خپل د طبابت راغلی علم راغلی دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي دا د دې هم دې ټول ډاکټران دي مسلمانان دي دوی پرې ټول نزاکتونه باندې پوهېږي قرباني چې څاروان صاحب کېږي زه د ازاري راډیو له لارې دا ټولو خلکو باندې دا قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی د ثواب نه مشکلات ډیر دي هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلي وګوره سړک په سر غواره روانه کړي الاله کړي وینې رواني
همدغه پښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته وربشو دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قربانی وکي باید کوم شان په نظر کې ونیسي. لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب ګوندې و ستاسو خبري واوریدای شو کې تاسو د دې ناروغي دی کانګو دی ناروغي په نخو خبري وکي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دی ورسې کې سروان صاحب تاسو ته ځخلوال صاحب ته ټول اوریدونکو ته کانګو یو لکه چې ځخلوال صاحب اشاره ورته وکړه دا یو ډیر وژون کوي ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکال باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي. کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه لوینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي معمولا درې ال پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه ظاهر وته چې اشاره وکړه هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي نو بیا په دوه ل درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدیده تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا لرنا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سروالې پیدا کیږي او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغي باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکه یا سروالې پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغي شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي. له پزې نه به وینه راځي ورېو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغي باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامیدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې پښتورګي ادمه کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د ادمه کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندۍ رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللې اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه کرامایسته کیږي. بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغان کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک په اخته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم. بدبختانه د اختل تیرېدون وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري. او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
بله سه ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. دا شیبه ډاکټر صاحب نصیر احمد احسانمند هم را سره دی. ښاغلی احسانمند د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی. احسانمند صاحب په څارویو کې دا ناروغي خپری شي آیا مالجه لري که نه لري؟ یعنی څاروي هغه څاروی چې په دې ناروغي اخته شي هغه باید لمنځه یوړل شي او کنه درملنه کېدای شي؟
ډیر زیات تشکر استاد ناز. ما سلامونه تاسو او استاذ د تلویزیون اوریدونکو
تاسو فنه چې د ښاغلی احسانمند تماس قطع شو. خیر حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته در وګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده. نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر ښار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي. نو په څه شکل سره قربانی وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
بله ساروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده، هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي. په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لار دې ته برابر کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان ده شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له ډسکشن باید استفاده وشي. بالکل د ډسکشن استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قرباني په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وشي. دریمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیکټ دا هغه اکثرا په پوسټه کوي کې یا په کالي کې ځان نخلوي، نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شاید چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قرباني وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالي باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو، او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پاس په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې په کانګو ناروغي باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی دي، دوی له وینې سره کته څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شاید چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشه استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونیسي، همدارن گاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایز باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
علی صاحب ډیر زیات مننه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قربانی کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلې شي او کې وخوري به خطر ده؟ ډاکټر صاحب زه
ډاکټر صاحبان ناست دي.
بله
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پهانیت صاحب ډیر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. تیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسېږي. پي چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې دی د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته تی نسجي ناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ دې باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم
ډېر کم موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ
کړي سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2016 پورې 428 پیښې ثبت شوي دي په ټولو علمي ژورنالونو کې. په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلي، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواورې چې شمال او جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوی په یو کال کې چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې حساب شوی وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید کچې په کومه ساته چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوي ټولنه ده. موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوي صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي. دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي، کاش یو انسان کې یوازې مړ شي دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دیتا پام وکړئ، ګورئ د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پ هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پیاخته شي، نو درملنه ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخي، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نخي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزيد انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نخي چې خدای نو خواسته هغه تپکی مشخص کی او هغه ته معالجه کی. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډیره خطرناکه شو په دې حساب.
ګوري سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کیږي، هغه کنه چې دا هغه دیغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالیږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نخ نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی، دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي، یوازې په یوه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ همدا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږه حلال وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره دغه حشره تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیری حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغي باندې اخته شوی، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوی. نو کچیری د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوی په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځې پورې ویل کیږي چې دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېر خبره نشم کولای، خو هدف دا شی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده، دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نسو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دا قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لاسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پاس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او کنه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او کنه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه چې د تیرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده دې مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډیر مشکل ای چې موږ وسو کولای چې د هر ساروی وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولیږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لس ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایده ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولې چې همدغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په 40 درجو کې که په یخچال کې د 40 ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل هغه وخت چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي. یعنی دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي، هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي، ماسک، عینکې دي، او مخې له دې نه خپل زړه افونی سنټایزر سره لاسونه خپل زړه افونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د 40 ساعت لپاره که په یخچال کې دا ساتل کیږي، فکر کوم چې یعنی یوازینه به خطر لاره به دغه چې خلګو شي کولای دغه کې نه استفاده وي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي.
فریز نام مثبت کلور درجه دی، دا کولای شي دا مخنیوي وي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال مخکې اشاره وشوه چې کټول نه نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورس نه پیدا کیږي، او ممکن ډیر خلک به پخپل قصابی کوي. آیا ارڅوک څاروي حلال ولې شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار دونی ولې شي. دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نمړی خدا د څاروي د حلالولو په وخت کې په کار ده له د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګړه رسپنی ولري د سکش استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډیر احتیاط وکړي چې هغه نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کی او د غوینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نشي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قصه قرباني لپاره، نو په کار د لمړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کلو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دین دواګان دي چې هغه او پاشلې سي او دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نگاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نگاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې د لری هغه لمنځه لاړ شي او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډیر احتیاط وکي او هغه د حلالي څخه ډډ وکي ځکه دا ټپ نه خپل دي ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار ده په لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار ده او بل دا چې هر وخت کله چې د حلالي نه خلاصيږي نو په کار د لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدیافونی کې لاسونو زدیافونی کې او اضافي محصولات په کار د تصفیه شي معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی د مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوشه نکو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو که څنګه؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلالي هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما زما قرباني د پکار زه خپل حلاله کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا خبره صحیح ده پکار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان ځوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالول هم همداسې در واخلې ستاسو منظور داده
بالکل.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي، شاید ډېر کورونو کې ډېر ډېر غوخه راټول شي. دا څومره وخت ساتل شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کی؟ او نن سبا خو هوا په تودیدو هم ده. ډاکټر صاحب مایکم لکسی ګل دی، ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
بو سیف
تاکنګران.
bale سیف
د دمو ډاکټر صاحبان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دو ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خطابتن کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې کوي، زه یې هڅه وهم چې دوی به څه وایي. نه داس کولی غوندې، نه مثلا چپنیا غوندې، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بېچارهګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډیر سخت دی. ځکه دی کې ماشومان داخل دی، اله راشه د غوی خپل نسا، اله دا پوستکه کش کا دی کې خزي داخلي دی، اله دا غوخه پخه کوي، دا غوخه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي. دی کې چې دی د کالي خوښا گاونډیان غریب مسافر هغه پکې داخل دی. دا د سې یو جنجالي زمونږه را کړي چې هیڅ څوک استثنا راځي پښه د غوخه د تجمع دا باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زی لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلی درجه حرارت کې، د کوټې په درجه حرارت کې، او 30 درجه ده هوا یا درې دېرش درجه یا څلور دېرش درجه ده دغه ویروس په کې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی ډېر اوږد دی. دینا مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا کورونا ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي دې یو جنجال لري چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دقیق کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروال صاحب تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باید انتقالېږي بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو بلکې د ټولو ناروغۍ مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسو بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده. خو د ما په آن باندې موږ او تاسو څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپل خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسو خپل د خلکو په هوای په دې قسمت کې اضافه کړو. کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وی یا داسې د رادیوګان لاري وی موږ کولای شو چې یوازنی لاره همدغه ده چې دغه کچا په دې طریقه باندې کولای شو کوم کوم چې موږ او تاسو خلک په دې باندې پوسی بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ځوانونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغي لاسه چې موږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړي ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډیر شدید خونریزي واقعات دي سره واقع سي و معمولا کبدی عدم کفایه د کلیو عدم کفایه تنفسي عدم کفایه سره دی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندون لاس اور کړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعی تداوی په کانګو ناروغي کې اصلا وجود نه لري. اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي د یو وایرسي ضد درمل ده خو بیا هم اکثر اوقات د دې ناروغي تداوی چې د عارضي تداوی ده. یعنی موږ په قطعی توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضان ته ورکو. معمولا اراض تداوی کیږي کاغذ ته بده کاغذ خود ریزی ده او یا هم کاغذ تنفسی ادم کفایه ده یا د کلیو ادم کفایه ده دوی ته موږ اراضی تداوی ورکو. هغه قطعی تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري. دا غټه بدبختی هم دغه ده.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه هم ده. تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپل خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سرو کار ده انسان نه چی مستقیما.
بالکل بالکل سروان صاحب خبرته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کنه چې د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي ولاره دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د کنې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کنې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دی وای کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روخان رنگ ولري چې په هغه باندې کچیرې کنه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډیر په اسانه وپیژندل شي دا کنه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په دورشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسانمن د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخه ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی دا هغه امراض دي چې که ورته توجه نشي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی ځینې لکه د لیوانی سپی دا خو ستر څو سپی انسانونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لکه ځینې داسې دي چې ممکن د چمدا سي څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقته طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاشور نه شي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی د دې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالي کې دا چې یو پروګرام وي چې د مثلا د شاګردانو ته دا د اقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایدیا ورکړه چې دا یو شانس یا د مولای زبان له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جمعات کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولېږي چې د مولای زبان له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي. زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر وي او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونی سو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو نه دا باید دوامدار پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامدار آگاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دې باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي ولې لازمه ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط یو پښتنه لرم هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا څه شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی خیر دی پښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سنمن جواب وای. خو شاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی وبله پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومان په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهانیار صاحب او ډاکټر صاحب سنمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قرباني خبره کوو. په قرباني کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای او کومو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سنمن ورته ګوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زمونږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مولي چې د رفت یو دره ده د رفت درې ناروغي اتبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې را منځته شول بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چنجېری چې د سجینا ته په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عینن لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په منبر کې نو یو څو خبرې وکنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي. ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجزو په وړاندې ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي. دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر وګد بحث تا چیرته لاړ شو کوم ماشومان چې د حیواناتو حلالول دا وي پر وړاندې وشي. په دې کې د سایکوجنیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي هغه وکړي خپل بدل اغوستل د چاقو د استعمال طریقې وزده کول وینه و بابیزه ګڼل رحم ترحم له منځه تلل عاطفه له منځه تلل د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه دا په طبابت کې شین کفر دی. دا سه کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر زه کله اندري خبرې مخالف يم. او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیوانات علا لول حتی د چرګانو علا لول دا باید کله بند شي ممنوع شي تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوګي نه ډک رالوي شي. نه چې واشان قاتلین ټوپک پرواره وسلوا پرواره چاکو پرواره لانچ پرواره وشته پرواره دارل شي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي هغه اضافه غوخه یا اضافه برخي باید په خوندې ځای کې ترخاور لاندې شي. دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته او کدا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغي په برخه کې؟
بله سروان صاحب یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثره اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي د ماشومانو تګ او راتګ وي نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده هم د سهیل نظر هم د طبابت له نظره په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي چې یو له دغو څخه بروسلوز ناروغی ده چې واقعاتو ډېر زیات هم دی او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید سرته ورسيږي دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسی بهتر خدا دې چې چیرې هغه خخ کیږي خاکسی او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینا تماس نه پاتې کیږي د انتقال زمينه کمیږي لدې سره او د نورو انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې نو کچېره د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي نور انسانانو ته انتقالیږي نو بهتره به دا وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحات کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی دی
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب احسانمند ک یو څه اوریدونکو ته دي څاروي د نورو ناروغي په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست د بلګي په توګه موږ کولای شو د انټراکس هغه واخلو یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو موږ غوښتل چې په ساحه کې بعضی امراض باید څه پیدا وو موږ یو ساحه ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بس د پوستکی کله چې دا موږ ولید دا توجه هم دته وګرځید او کته شو د نن صلاح تو اخیست صلاح د مرده واخیست راغلو ځکه لابراتوار ته دا هم چې ټیسټ انتراکس په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګید نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګید اکثر ان سترګې وړاندې کیږي چې دته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلای حال دی نو مثلا اکثر ان دا د شډو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو د خپل پر ګوري شي په جوش کې راغی بس دې پری دی نو هغه کې په حال دی چې حد اقل د ډېر شو د خپل پر شو دی وی شل چې دا په سره شي هغه دې مکوږي شي او کومه چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوب کې په واغانو کې په پښتنو کې په بخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې څه دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم څه دی ولې زیاتره هغه بروسلوز په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده.
ډیر مننه ډیر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو، ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال، ډاکټر صاحب کمال اسماعیل، پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. له موږ سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.